تأثیرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سری رادیو دی خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په ځواب کې برید کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته ویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له ځوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د ترکیه انادولو خبري اژانس وایي یو امنیتي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د شته د کورمې د قبایلي سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوز ادعا کړی چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز همداراز خپلې خواته د اوښتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدیده نښته شوې او د سه شنبه تر سهاره یې دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله د دواړو خواوو یو بل ته د درنو مرشوبلو د اړولو اداوی وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته له دې وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه درویش پاکستانی پوځیان ووژل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري، په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیه د همکاری او همژغی ادارې د افغانستان د کرنې د سکتور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټن میوې یا سبزیو د ساتنې ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړ. د ترکیه د انادولو خبري اژانس تر راپور لمخي دغه هیواد همکاری او همژغی ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړی خونی په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیه د همکاری او همژغی ادارې رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداری پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیایي پروژو په لومړیتوبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 دیوی منډې هدف ټاکلی و دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زادرانی یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ، د چې په پیل کې رحمان الله ګوربس ورسره نسبتاً ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 دیوی منډې وکړې. ګوربس 240 صدیق الله اتل 90 او عظمت الله عمرزی 40 منډې وکړې. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په 10 توپونو 12 نسوځیدلې منډې وکړې او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. سویدن او اتریش د غیر قانوني او په جرمونو تورن او افغان کډوالو پستنولو کې د چټکتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښخړو وروسته پاکستان خپل ټولي لارې بندي کړې. سوداګر وایي
جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټولي لارې بندي دي، 15 لارې بندي دي، تر اوسه پورې داسې روښنايي نه معلومیږي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د دوه هیوادونو ترمنځ د جګړو له کبله پر دوی فشارونه زیات شوي. د کونړ زلزله ځپلی وایي هوا په سړېدو ده او دوی لا هم په خیمو کې اوسي.
کورونه مړ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپنا جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیري دي.
په پکتیا کې 168 تنه ځوانانو له حرفوي کورسونو تر فارغېدو وروسته وویل
موږ لپاره ډېر ښه دی، موږ دلته په حیاتي خرپې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړې ګنډل موږ زده کړل.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سویډن او اتریش چارواکو د غیر قانوني او مجرمو کډوالو په ځانګړي ډول د افغانانو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لدې کیږي چې جرمني په څو پیرو کې افغانستان ته یو شمېر دا ډول افغانان بیرته واستول. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
د سویډن او اتریش چارواکو د ناقانونه او مجرمو کډوالو په ځانګړي ډول افغانانو د ژر بیرته ستنولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. سویډن غوښتنه کړی چې د اروپایي ټولنې کمیسیون د داسې یو پروګرام جوړ کړي چې افغانستان ته د هغو کسانو د بیرته لیږلو چارې چټکې کړي چې په اروپا کې د پناه اخیستنې حق نه لري. د یورپین نیوز روم ویبپاڼې د راپور له مخې د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورسل د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه د اروپایي ټولنې په یوه ناسته کې د موضوع په مطرح کولو سره وویل هغوی باید داسې لارې چارې پیدا کړي چې د ناقانونه کډوالو جبري بیرته ستنول عملي شي، او که څوک سویډن ته راغلی او جرم یې کړی وي باید وشړل شي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د مثال په ډول د اروپایي ټولنې د ګډو چارتر الوتنو له لارې ډیری هغه افغانان چې د پناه حق نه لري بیرته واستول شي. په راپور کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو د بیرته ستنولو د څرنګوالي په تړاو چې د پناه حق نه لري د اروپایي ټولنې د نویو قوانینو په اړه هم خبرې وشوې. خو راپور پټکو په دې اړه چې د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو د اخراج پریکړې اجباري وي کې اختیاري اختلاف موجود دی. ای یو نیوز ویبپاڼې هم سه شنبه د اکتوبر په 14مه راپور ورکړی چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګریهارد کارنر هم د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې د لا زیات سخت دریځې غوښتنه کړې او ویلي دي هغه کسان باید بیرته واستول شي چې جدي جرمونه یې کړي، ان که په خبره یې د هغوی د بیرته ستنونې هیوادونه افغانستان یا سوریه وي. دغه په حواله وړاندې راغلی چې اوسټولو ته څرګنده ده چې اروپا باید د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې لا سخت اقدام وکړي، په دې معنی چې مجرمین او ناقانونه کډوال باید بیرته واستول شي ان د سوریې او افغانستان په شان هیوادونو ته. نوموړي دغه څرګندونې لوکزمبورګ کې د کورنیو چارو د شورا غونډې ته کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر تایید کړی وه چې د دې هیواد یو پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په کابل کې خبرې کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د دې هیواد بیلډ ورځپاڼې ته ویلي چې د هغو کډوالو ایستل چې مجرم ثابت شوي باید په منظم ډول ترسره شي، او له همدې امله دوی اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوي څو مجرمین وایستل شي، او له امله یې راتلونکي احتمالي ګواښونه په دوامدار ډول له منځه یوړل شي. جرمني په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې د قطر په منځګړیتوب لسګونه افغانان چې په جرمونو تورن و په 2 چارټر الوتنو کې افغانستان ته استولي دي. دغه شان شاوخوا یوه میاشت مخکې د اتریش ځینو رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی و چې د طالبانو یو پلاوی اتریش ته تللی او د 16 افغان تورنو کسانو په پیژندنه کې مرسته کړې ده. د سویس دولتي راډیو او ټلویزیون هم شاوخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو 4 ډیپلوماټان ژناو ته تللي ترڅو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالې دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروری دی. سویس په 2023 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین و او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو مخکې په دې کړنو نیوکې کړي ویلي چې ځینې اروپایي هیوادونه د خپلو کورنیو کډوالیو د پروګرامونو د تنظیم لپاره د بشري حقونو له ناقضینو سره تعامل کوي. طالبانو بیا تل دا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ مخکې اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې لړۍ د درولو غوښتنه یې کړې ده، ځکه د ده په وینا د دغو کډوالو بیرته ستنول که مجرمین هم می مناسبه حل لار نه ده. د یادونې ده چې د اروپایي ټولنې او افغانستان تر منځ د بیرته ستنولو هوکړه تر 2021 کال مخکې موجوده وه. کله چې طالبان په دغه کال کې په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، یاده هوکړه د امنیتي اندېښنو او د بشري حقونو د سرغړونو له امله وځنډول شوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلیروي ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونوي اوس مهال دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لاري او کانټینرونه بند پاتې دي. د دې خونې مسؤلانو آزادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هر ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په همدې حال کې دواړو خواو ته یو شمېر سوداګر وایي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک، چمن، انګور اډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورن کرخې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لوکوزی سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څوم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسه کړي، خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کیږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي، هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټول لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي. تر اوسه پورې داسې روشنایي نه معلومیږي. امه ته تجارانو سره مونږ خبرې کړې دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاص شي د پاکستان نه. او دلته هم تلاش دا دی، اما مسله د اقتصادي وزارت خانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامي او پوځي وزارت خانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لاریو د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل اونۍ او میاشتو ته رسیږي، نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړ ده او دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوې یو افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارې او دغه جنگونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره چې ده عام خلک یې ګوري، دهقان یې ګوري، تجار یې ګوري. دا اوس زموږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې، په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي. د تګ اجازه ورته نشته، ځکه ټول دروازې تړل شوې دي. زمونږ کوم میوه، تازه میوه چې دي دا ورستې شوې او یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
دی وایي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوه په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی، خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې پاکستان هر کال په یوه بل پلمه د افغانستان د تازه میوه د رسېدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چنې غوښتل په راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي، خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوز له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بند ده، دوانو طرف ته بارډر بند ده او زمونږ مالونه ولاړ دي، د غاړې ته او هغه غاړې ته، او عوامو ته ډیر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې. او البته نقصان دی، د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غارتا دی غارتم او هغه غارتم فوج لاره بند کړی دا اصلا
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخ د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ ل 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګره تکوي په دې کې افغانستان او پاکستان او د غرض منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټوله لارې